سلام چې ګرانو کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. زه محوش چلیل
او زاش پخومن.
نن د زیارت ورځ کال 2012 د جولای 12 نیټه ده او وخت شوې په پښتونخوا کې د شپې 10 بجې. کابل کې د نهنیمی او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجې ده. یو شمېر رپورټونه مرکې په دې یو ساته خبری خبرونه کې لرو. خبر وخت شه د مهمو خبرونو سټکو ده.
پاکستان کې د اسلام آباد های کورټ د ملک د احتساب عدالت یو جج ارشد ملک باندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د دباو لاندې سزا ورکولو د تورونو وروسته دغه قاضي د خپلې څوکۍ څخه د ګوښولو فیصله کړې ده.
او په پاکستان کې د میډیا د آزادۍ څارونکو ادارو او د بشري حقوقو کمیشن په میډیا باندې په زیاتیدونکو بندیزونو او په مخالفه یا بدل نظر ورکولو باندې د حکومتي پابندۍ غندنه کړې.
او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د واده په مراسمو د بمی چاودنې له کبله د یو ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوي او سوارلس نور ژوبل دي.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو یو شمېر ویډیو رپورټونه دي دا به تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. تاسو موږ دا وخت د دیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شئ. موږ سره اوسئ.
ګرانو خبر مردونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه تنیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی. لومړی هم سازې پام را ګرځو د مهم راپور په لوتا. د پاکستان اسلام آباد های کورټ د احتساب عدالت یو جج ارشد ملک باندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د دباو لاندې سزا ورکولو د تورنو ورستو دغه قاضي د څوخ لپاره د خپلې څوکۍ څخه ګوښه کړی دی. په دغه تاسو تفصیل د ډیوا رادیو خبریاله رابعه پیر د اسلام آباد وړاندې کوي.
بل پلو ته پریکړې ورسته مسلم لیگ نواز ډلې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا کلادم ګرځولو غوښتنه کړې ده. د اسلام آباد های کورټ ته ویان تر مخه د قانون وزارت ته لیک لیږل شوی چې احتساب عدالت قاضي ارشد ملک دی د چوکۍ څخه لرې کړی سیم. چې په اړه د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم یو خبري غونډې سره وینا کې د ارشد ملک ته لرې کولو په اړه د لیک پخلی وکړو او وی ویل
کسی قسم کا کرنے سے روک دیا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ لا ڈویژن کو رپورٹ کریں.
د قانون وزارت په سمدستی توګه قاضي ارشد ملک د کار څخه ګرځولی او ارشد ملک ته د قانون وزارت ته وړاندې کېدو هدایت هم سوی دی. خو دوی ویل چې د قاضي لره کولو یا د دوی د فشار په نتیجه کې څه قسمه پریکړې کولو یا نه کولو باوجود به د نواز شریف د سزا کمولو یا ختمولو په اړه تر هغه پریکړه نسی کېدی تر څو چې اسلام آباد های کورټ د نواز شریف د اپیل اوریدنه نوي کړي. د احتساب عدالت قاضي ارشد ملک تیر کال دسمبر په 24 نیټه پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د العزیزیه سټیل ملز په مقدمه کې وکاله سزا اورولې و او د فلیک شپ انویسټمنټ په مقدمه کې خوشي کړی و. نواز شریف خپل د سزا په ضد اسلام آباد های کورټ کې اپیل دایر کړی دی. د رواني میاشتې په 16 نیټه د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نواز ډلی مرستیالي صدر مریم نواز یو خبري غونډه کې ویډیو خبره کړې و چې قاضي ارشد ملک پکې ویلي و چې فشار لاندې د نواز شریف په ضد پریکړه کول ته مجبوره کړی سوی و. دوی دا هم ویلي وو چې نواز شریف په ضد څه ثبوتونه نه وو. خو د احتساب عدالت قاضي ارشد ملک دغه تورونه رد کړي وو او دا یې د مسلم لیگ له اړخه دوی بدناولو یوه سیاسي لوبه ګرځولې وه. قاضي ارشد ملک په تیرو ورځو کې د اسلام آباد های کورټ موقتی ستر قاضي عامر فاروق سره هم لیدلی وو او نن یې د پریکړې څخه وړاندې های کورټ رجسټرار ته یو لیک او خپل بیانې حلفي هم ورکړی وو چې پکې هغه یو ځل بیا دغه ټوله تورونه رد کړي وو. د خپل په بیانې حلفي کې دا هم ویلي وو چې نواز شریف ته مقدمه د اوریدنې په محل د رشوت وړاندیز کړی وو او خبره په نه منلو یې دړکې هم ورکړې وې. د قاضي ارشد ملک ته چوکۍ څخه په لیرې کولو د مسلم لیگ نواز ډلې د صدر شهباز شریف د نائب صدر مریم نواز او د مشرانو عکس العمل مخې ته روان دي. شهباز شریف غوښتنه کړې چې ارشد ملک لیرې کولو کول ورسته د نواز شریف په ضد پریکړه هم کله دم سوي ده او اوس په کار دی دوی خوشی کړی سي. مریم نواز خپل د یو ټویټ د لارې پیغام کې ویلي چې معاملات د قاضي لري کول نه بلکې د هغه پریکړې ده چې قاضي کړی ده. دوی دا هم ویلي چې قاضي لري کول سرګندوي چې ستر عدالت حقیقت منلی دی او اوس د نواز شریف په بندیخانه کې د اوسېدو هیڅ سبب نه جوړی شي. د مسلم لیگ نواز ڈلی مشر احسن اقبال ویلی قانون تر مخه مخ په وړاندې قانوني عمل کوي. د قاضي ارشد لری کولو څخه د نواز شریف په مقدمه څه اثر غورځېدای سي؟ په دې اړه قانون پوه بیرسټر شعیب رزاق وایي دغه ویډیو به د شهادت په توګه قانون په رڼا کې جاج اخیستل کیږي او د هغه وروسته کچری اسلام آباد های کورټ دا فکر کوي چې ناانصافي سوی ده نو دغه مقدمې یو بل عدالت ته لیږل کیدی سي. قاضي ارشد ملک په اعتصاب عدالت کې پر ډیپوټیشن و. د پخواني وزیر اعظم نواز شریف تر څنګ دا وخت د پخواني صدر او پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري د هغه د خور فریال تالپور نه علاوه د منی لانډرنګ اهم مقدمو اورېدنې هم د قاضي ارشد ملک په عدالت کې روانې وي. رابعه پیر ویسوف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی ایو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه ګوره او اوره. تاسو د اسلام آباد نه د رابعه پیر ریپورت کې تفصیل حال واردو چې د مسلم لیگ نون صدر او په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف د احتساب عدالت د جج ارشد ملک د خپل عہدې نه د لرې کولو د بیان وروسته ویلي چې د نواز شریف پر ضد فیصله چې دا د کلدم شوي او په کار چې اوس هغه په سمدستي توګه خوشی کړی شي. په دې باندې قانوني ماهرین څه رائے لري، څه نظر لري او آیا د نواز شریف پر ضد د احتساب عدالت پریکړه پر اختیار کلدم شوي؟ په دې اړه د ډیوا خبریال ارشد حسین د وتلي قانون پوه او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضي انور سره خبرې کړي. د مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
قانون دا وایي چې کوم فیصله متنازع شي او کوم فیصله باندې دیو چې دا خدا ثابت شو دا جج چې دی دې جج په خپل دا منل دي چې ما انصاف نه دی کړی. دې جج چې کوم ویډیو دی او هغه ویډیو نه پس دا مخکاري چې کوم طریقې سره بیا نه پاغه باندې خپل ریاکشن وکړو دا ویډیو باندې او هغه ویډیو او مریم نواز هغه باندې سټینډ واغسته چې دا بالکل جینوین دی چې کوم ځای کې وای دا چیک کړي. دغه بیا د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس پاکستان چیف جسټس سره ملاقات کړو. دغه بیا غالبا اسلام آباد های کورټ چیف جسټس ته یو چې څه دا په خپل او کدا جج متنازع وي نو دا کم از کم دا نو کې سونه خو باندې شي پوهه اوس دا دی چې دا های کورټ ویلي دي چې دا د ویل کړي هم دغه های کورټ کې د دې نواز شریف اپیل دی چونکہ نواز شریف اوس یو عدالتی حکم کے باندھے جیل کے دے اما کا عدالت وچ دے نواز شریف دا رہائی حکم با ماغی کئی او اگر پا دے وجہ بکئی جدے کے نواز شریف تا سزا چھے دا سزا نواز شریف تا آزاد عدلی نہ دے ورکر بلکہ دا نچا پر وینا شوی دا نو اگر دا دے چھے دا صرف دے مریم نواز پر وینا باندھے خود جیل نہ خلاص دے نہیں چی دے والا ہوئی چمک تا بس حکم را کئی نہ حکم عدالت پر را کئی دا دا آغا عدالت تا دے دی اس دے دی اپنی اسم آغا عدالت کشتا دی دا آغا عدالت تا ہوئی چی آغا وقتا پوری چی کرا پوری دا گنا پیسا کی نواز شریف چی دے دا خود ریاشی دا پکار دے چی ریاشی
او تاسو څنګه چې جی د احتساب عدالت کې د د سره هم د دې عدالت کې د زرداری او دغه د خور کیس هم روان دي نو هغه به ما اوري کنا
نه نه هغه هغه ما وی دا جج متنازع دي یو متنازع جج دې جج څه څنګه دې کې کانډکټ کوي د جج یو جوډیشل کانډکټ دا د دې جج جوډیشل کانډکټ چې دې هغه هو متنازع نه دی بلکې هغه باندې سہیوګ په ځای بزای پینځه کوتي اوچتي کې صدا جج چې دې دا دې چې جې قابل نه ده
او تاسو څه خیال دی چې یاره د خلاف نور انویسټیګیشن بکیږي پکار دی
نه هغه بالکل پکار دی او ما ته خو د زرداری او وکیل نه ما نور چې تا کې سن دي خداغي وكيلان كم از کم اوس اسلام آباد هاي کورٹ ته بتاوي چې زمونږ کیسونو مجید سماعت ادا نه کوي
قاضی صاحب ډیره مهرباني موږ سره د خبرو کولو
په پاکستان کې میډیا باندې د بے ځایه بندیزونو او صحافیانو د تنګولو ورستو نه یوازې دا چې په پاکستان کې دننه دغه عمل د حکومت لخوا چې کم شوی دی یا کیږي د امنیتي ادارو لخوا په دغه باندې نیوکه کیږي بلکې د ګرد نړۍ لخوا هم په دغه سخت غبرګون مخې ته راځي. د ډیو رادیو خبریال اورنګزیب خان په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
واکمن پاکستان تحریک انصاف لخوا په میډیا لګول شوی بندیزونو غندنه د نړیوال ادارو لخوا او د پاکستان دننه هم روانه ده. او ناکیدین وی د پاکستان تحریک انصاف حکومت هغه خبریالان چې د دوی په حکومت تنقید کوي په ګوته کوي او استخباراتي ادارې بیا زوروي. مرکزی کابینه پاکستان کې میډیا کنټرول اداره یا پیم رته په ښکاره ویلي دي د هغې سیاستمدارانو مرکه یا خبري کانفرنسونه په میډیا نشر نه کړي چې ورباندې مقدمې روانې دي. او دې نه پس تېره شپه د پاکستان مسلم لیگ مشرې او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز یو شخصي ټلویزیون سره شوې مرکه د نشر کېدونه ودرول شوې ده. وړاندې پخوانی صدر آصف علي زرداري مرکې نشر کولو اجازه هم نه ورکړی شوې او مریم نواز پریس کانفرنس خودلو له وجې سلور شخصي ټلویزیون سلیری ساتونو پورې بند ساتل شوي وو. خو بلخوا واکمن تحریک انصاف هغه غړو ته په میډیا مکمل ځای ورکول کېږي چې ورباندې مقدمې درج دي او سزا شوی هم دی لکه د ګوند یو مشر جانګیر ترین. پاکستان کې روان په میډیا قانونو غندنه د صحافیانو تنظیم جرنلسټ وداؤټ بارډرز یا بے پولې صحافیانو تنظیم هم کړی ده. پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک ادارې ایچ آر سی پی لخوا زوره یوسف وی د پاکستان موجوده حکومت او پوز دواړه د تنقید برداشت نه لري. او د پوز بیان ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور بیانونو نه ښکاره ده چې پوز میډیا کنټرول کول غواړي او د میډیا کنټرول د صحافیانو د وژنې نه زیات خطرناک عمل دی او جمهوریت لپاره لوی خطر هم دی. زوره یوسف وی
اور اس کا خاص کر جو کنٹرول آ رہا ہے وہ میڈیا کے اوپر ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے.
زوره یوسف وی دا خبر پټ نه ده چې پاکستان کې پوز میڈیا باندې کنٹرول غواړي چې جمهوریت لپاره لوی خطر دی. پاکستان په هغه هیوادونو کې هم شامل دی چرته چې یو شمیر صحافیان وژل شوي دي. یو خبریال ماروی سرمد وایي پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې کال 2014 کې کوم احتجاج حکومت پر ضد پیل کړی وو نو هغه وخت به یې هم هغه خبریالانو ته دړکې ورکول چا به چې دوی سره اختلاف لرلو. دغه شان هغه وخت د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز په دفتر هم پاکستان تحریک انصاف غړو ځکه برید کړی وو چې دې ټلویزیون به عمران خان باندې تنقید کولو. ماروی سرمد وایي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت د پوز له ذریعے پا میڈیا کنٹرول راوستل غواڑی. دوی وای
پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی مدد کرتے ہوئے میڈیا کو کنٹرول کرتی.
ماروی سرمد وای حکومت خبریالن پا گوتا کوی او پوز یہ پر ضد کاروائی کوی او پوز لخوا د تشدد دڑکو او زورولو لوجه ډیرو صحافیانو هیواد پریخی دی. پاکستان کې اوس دا هم پیل شوی دی چې څوک په حکومت تنقید کوي نو سمدستي ورپسې په سوشل میډیا ټرینډز روان شي. پیر ورځو کې هغه صحافیانو لکه حامد میر او اسما شیرازی پر ضد په سوشل میډیا باندې کمپاین پیل شوی وو په کوم کې د دوی د نیولو غوښتنه هم شامله وه. په دې د انټرنیټ صرفینو حقونو لپاره کارکوونکي اسامه خلجی وایي پاکستان تحریک انصاف ګوند د مقصد لپاره جعلي اکاؤنٹس استعمالوي.
حکومت نه علاوه نور چې طاقتونه دي هغه یې ماته لګي چې ډېر زیات دباو په میډیا باندې ساتي اور هغه غواړي چې دا اپوزیشن پارټیانو چې له ذات आवाज نو چتیږي خلای ته نه سپورټ کوي موږ الیکشن کې موږ قتل نو اوس هم څه ما هغه مهم لګیا دی چې د زرداری د مریم نواز انټرویو چې دا اگر نه غواړي په ټي وی باندې راشي اور دا کته په صحافیانو باندې ډیر ذات دباو اچي ویډیو هاوس باندې ډیر دباو اچي ډیر ذات فیک پروفایل استعمال شوی دي ان هم دا پته لګی چې دا یو سو خلک دي کوم چې کوشش کوي لګیا دي چې دباو اچي په صافیانو باندې صافیانو کې یاره پیدا کی.
پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه هم په حکومت ټول لګوي چې مخالفت او درولو لپاره حکومت د ریاستی ادارو استعمال سیاسي انتقام لپاره کوي او غواړي چې میډیا هم یوازې د دوی صفت وکړي او که تنقید پرې کیږي نو سمدستي هغه میډیا اوتړلی شي. ناقدین وایي د خبریالانو اواز غلی کولو لپاره حکومت د میډیا مالکانو باندې هم فشار اچوي او څوک چې خبره نه مني په هغوی حکومتي اشتهارونه بند کړي. پاکستان کې په میډیا بندیزونو له وجې په لندن کې خبریالانو د میډیا ازادۍ په حق له یوې غونډې کې خارجه وزیر شاه محمود قریشي د ناستې بایکاټ هم کړی دی.
گرانو کتن کو او اوریجن کو وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتھ خبری پرونا تاسو دا وخت د ڈیوا په فیس بک پانا وی او ای ڈیوا باندې هم نیخ پنیغا گورے په پاکستان کې د میډیا د آزادې سارونکو ادارو او د بشری کمیشن د بشری حقوقو کمیشن په میډیا باندې د بندیزونو سخته غندنه کړې او په مخالفه یا بدل نظر ورکولو باندې حکومتي پابندې چې دی هم غندلې دي. په دې باندې اسلام آباد نه د ډیوا خبریال پی ویلت شاه رپورٹ وړاندې کړي.
پاکستان کې تیر کال تر سره شوی سرشمیرونو په نتیجو باندې ګرد هیواد څخه د سیاسي ګوندونو اندېښنې مخې ته راغلې وې. بلوچ او پښتون ملت پاله ګوندونو کو یو خوا په دغه سرشمیرونو کې د پښتنو او بلوچانو سیمو آبادی کم خودلو په سر احتجاج کولو. نو ورسره هغه وخت د کراچۍ نه اکثریتي ګوند ایم کیو ایم او د سند صوبې نه پیپلز پارټي هم د سرشمیرونو په نتیجو تحفظات لرل او بیا د هغه وخت مسلم لیگ نواز حکومت دغه اندېښنو لري کولو لپاره د شماریاتو ادارې تر سرشمیرنې تر سره شوی ګرد عمل 15% برخه سر دوباره کولو احکامات جاری کړي وو چې غرض د هغه وخت د حکومت مخالفه ګوندونو دغه اندېښنې لري کول او د سرشمیرنې عمل کره کتنه کولو. خو د شماریاتو ادارې او لوړپورې چارواکي حبیب الله خان ډیو ریډیو سره خبرو کې پخلی کوي چې دوی دغه عمل سر ته رسولو کې د ناکامۍ سره مخ شوي دي.
ځکه موږ دې ته حکومت ته دا ریکمنډیشن لیکلې چې بای دونې ټایم پوښوا اوس دا 5% ویلیډیشن چې دې څه خاص پیدا نه لري او هغه په جواب باندې مونږ ته دا څه مطلب څه ډایریکشن نه راغله. نه 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 دې شوه هیڅ یو ځای نه دې شوه ځکه چې مونږ دې باندې دا لیکلو چې بھائی دې باندې ټایم هم لګي او دا آرمی چې مونږ سره تلیو دوباره آرمی مونږ ته دې نه راکړي او بیا چې دې کنه بغیر آرمی دا شمارنه نه کیږي ځکه چې دې دا بیا دا څه نه چې چرتا مین سینسز 95% سینسز چې دی اغم چې دی بیا ډاؤټفل چې کنا هغه په جواب باندې څه خاص ډایریکشن مونږ ته بیا دوباره نه لیدل.
دا په داسې حال چې تیر یو لسم جولای باندې د پاکستان په شمول ګرد نړۍ کې د آبادی روز منځلې شوې او په دغه روز هیواد کې تر سره شوې غونډه کې پاکستان کې آبادی کې کیدونکې زیاتوالی او د دې لپاره ملکی وسیلو د کمخ معامله هم راپورته شوې او د شماریاتو ادارې چارواکي حبیب الله خان تر مخه پاکستان اخیری سرشمیرنې په اساس دا وخت د ملک آبادی 40.4 کروڑ ده او دا چې دی کې هر کال 2.4% اضافه کیږي او ملکی آبادی کې سالانه 55 لکه نفر اضافه روانه ده او حبیب الله خان په هیواد کې تر سره شوی اخیرنی سرشمیرونو کې د قبایلی ضلعو په ځینو برخو کې اړو د سره دغه عمل نه کیدلو پخلی هم کوي.
د ساوث وزیرستان نارث وزیرستان او اورکزی هغه کې تقریبا 100 تحصیلونه کې 100 بلاکونه پاتې شوی لیکن دا مسله دا چې هغه کې څوک اډو پاپولیشن او نه کنا دا پولیټیکل ایجنټ مونږ ته ویلي چې بای دا ټول خلک آؤٹ مائیګریټ شوی دي دې ځای نه. بیا سینسس پر ډیفینیشن باندې مونږ هغه ځای باندې انیمریټ کړی دي چې کوم کوم ځای باندې دی پاتې شوی یو کنه. مطلب فرض کر ساوث وزیرستان والا هنګو کې چې پاتې کېدل نو مونږ هنګو کې بیا دا انیمریټ کړو.
تیر کال له سرشمیرونو نتیجو په سر د سیاسي ګوندونو او وړو صوبو اندېښنو په ترڅ کې د سېنات یو ځانګړي کمیټې هم ټاکلې شوې وه او د کمیټې په خپل رپورت کې دغه سرشمیرونو په سر راپورته کیدونکو یو شمېر تحفظات جایز ګرځولي وو او د دې د لری کولو لپاره شماریاتو ادارې ته ځنې سپارښتنه هم وړاندې کړې وې او حبیب الله خان زیاتوي چې په دې لړ کې دوی د کمیټې یو شمېر غړو اندېښنو ته جواب ویلی وو. خو بیا د حبیب الله خان په خبره د دغه غړو لخوا خبرګون مخې ته نه دی راغلی.
ګرانو اوریدونکو کتونکو، وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. د امریکا د پوز یو مشر جنرال مایلی ویلي چې د افغانستان نه د پوز په سمدستي توګه د ویستلو فیصله چې دانو دا سمه نه ده. دا خبره نوموړي په داسې وخت کې کړې چې په دوحا کې طالبانو سره روانې د سولې په خبرو کې د طالبانو لخوا ته ټولو مهمه غوښتنه چې ده هغه هم د پوزونو ویستل دي. دا وخت موږ سره د ویډیو لینک د لارې د ډیوا همکار پیر زبیر شاه صاحب راغلی. په خیر علي پیر صاحب.
هلو
ستړی مشي پیر صاحب.
جی په خیر.
خیر پیر صاحب، د جنرال مایلی چې دا خبره کړې ده چې افغانستان نه په سمدستي توګه د پوز د ویستو فیصله سمنه ده، نو دا څه ویلي ویلي دي؟
نو جی دا خو جنرال مایلی پرون ویلی دی د هیرنګ کېدو د ټاکلې شوې دی د جنرال ډمفرد چې کوم مشر دی د جاینټ چیف د امریکا د ځواکونو هغه به د هغه په ځای به دی راضي او د هیرنګ کېدو. نو دا خبره کړې ده چې افغانستان سمدستي پریمیچورلی وتل به یو غټه ستراتیژیک غلطي وي، او هغه ولې دا وایي چې مال افغانستان کې وخت تیر کړی دی، الته ژوند سخت دی او دا جنگ هم سخت دی، خو موږ پاتې کېدلم الته ضروری دی. او دا د خبره په دې کړې دا چې دینه مخکې هم کوم وګورو صدر ټرمپ دا کیسه کړې وا چې جن اعلان ماته دا وایي که فرض کوم افغانستان نه وته نو دا کسان بدل تر اپس راشي نو دلته به موږ سره جنگ کوو، نو اخر دې چې موږ افغانستان کې وسره وکړو. دینه مخکې جنرال ډن فردم دا خبره کړې وا چې موږ د افغانستان نه د وتلو خبره فلال داسې نه کوو، او موږ به الته استخبارات مضبوطولو باندې او په ترهګرو خلاف چې کوم جنگ دی هغه باندې به فوکس کوو. نو بهرحال دا خبرې کیږي، دا اول امریکنی جنرل نه دی چې دا خبره کوي، هغوی الته امریکنی جنرلان هم دا وایي چې الته اوس هم خطر شته که فرض کا امریکا بغیر پلاننګ نه ووته، او بغیر پلاننګ نه مطلب دا دی چې هغوی الته افغان ځواکونه مضبوط نه کړل او په دا حالت کې جوړ نه کړل چې هغوی خپل افغانستان هم بچ کولی شي، او چې کومه ترهګر ډلې دي هغوی کال قاعده ده داعش دی که پاکستانی طالبان دي حقانی شبکه ده، نو هغوی به کمزورول هغوی ختمول به ضروری وي. او په داس که موږ وګورو نو چې کوم دوحه کې خبره شوې وه په هغه کې هم په دې ځواکونو د وتلو باندې څه ټایم ټیبل ور نه کړو، او دین مخکې امریکای ځواک چې کوم چارواکي دي هغوی دا وایي چې موږ د مکمل وتلو خبره نه کوو، موږ د کفرس کوم نو موږ به کمو دا منو چې کوم دا شپاره زره سوارلس یا شپاره زره دي دا به موږ ټول وباسو، نه دا د کې به کمې کیږي او هغه به ال کیږي چې کله حالات داسې وایي چې صدر ټرمپ موږ د تګلارې ته وګورو نه کې بنیادی خبره ده چې کنډیشن بیس ته حالاتو باندې د حالات خکېږي نو دی به وباسي کمایي به، او که حالات خرابي چې څنګه دي نو دی به نه کمایي. نو دا یو اندېښنې دي چې کوم امریکای جرنیلان دوی مخې ته را کوي اخکار کوي، او دا دي چې افغانستان نه وتل د امریکای او د ناتو په مفاد کې نه ده، او که دوی وزیم نو الله به وزي چې کله دوی پوه شي چې اوس حالات وتلو ته تیار دي.
پیر صاحب، په بیجینګ کې چې کومه غونډه کیدونکې ده، دغه غونډه د څه په حق لا باندې ده؟ په داسې حال کې چې په ماسکو کې هم بین الافغاني خبرې ترې وشوي، په دوحه کې هم وشوي، بل په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ هم خبرې روانې دي.
دا خو په سولې ول خبرې روانې دي، دا چې کوم بیجینګ کې غونډه شوې وه لسم او یولسم تاریخ پرون ختمه شوه، دا اصل کې د چین، د روس او د امریکې درې فریقه یو غونډه وه، خو هغه کې او دا درې میټینګ وو. په دې کې اول ځل پاکستان هم دوی را ګډ کړی دی پکې، او په دې کې دوی هم دغه خبرې کوي چې کوم دا دوحه کانفرنس شوی او دا چې کوم امن پاره حالې ځلې کیږي په دې خبرې کړي دي. او بنیادی کیسه دوی بیا مکه کړي ده چې کوم هر یو عمل چې وي هغه باید چې د افغانانو په واک اختیار او دوی په مشرۍ کې وي، او بل د دام ویل دي چې اوس په کار دي چې افغان حکومت او طالبان خپل منځ کې کینی او د سولې کوم عمل دی هغه په مخ بوزي. او بیا په دې غونډه کې په ټولو باندې په دا تکرار شوه دی په مختلف کوم فریقونه دي هغه ته دا ویل دي چې اوس موقع ده د امن لپاره او په کار دی چې دوی رامخکې شي او دا موقع په لاس واخلي او د امن پروسه چې کومه ده دا په مخ بوزي. نو بهرحال او په دې کې دام ویلي دي چې دا کوم دی په اپریل کې په ماسکو کې غونډه شوې وه، دا هغه یو قسم تسلسل یې ورته ویلي دي، او بل دا ویلي دي چې دا بله غونډه چې کوم را روانه ده دوی به بیا ټاکي او یو بله غونډه هم کوي. خو بهرحال دا مختلف چې کوم په ماسکو کې کیږي لګیا دي، په دوحه کې کیږي، اوس په بیجنګ کې وشوه، دا مختلف غونډې دي خو مقصد ټول د افغانستان د اصولې چې کوم عمل دی هغه په مختګ بوتل دی.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډیره مننه،
خوشاله اوسې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د واده په مراسمو کې د بمی چاودنو له کبله د یو ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوي او سوارلس نور ژوبل دي. په دغه د ډیوه رادیو خبریال حق مل روان نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان ننګرهار ولایت په چیراګام ولسوالۍ اړوند په لاندې په چیرې سیمه کې نن سهار شاوخوا نیمې بجې د واده په مراسمو یو تن ماشوم ځنمرګی برید کړی. د ننګرهار ولی ویانه تولا خوګیاڼي له ډیوې سره په خبرو کې ویل د واده په ګڼې ګوڼې کې چې د ملک تور د وراره واده و په شوي ځنمرګي برید کې شپږ تنه ولسي وګړي وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار چارواکو دغه شمېره سهار د څلوېښتو په شاوخوا کې ښودلې وه.
چیراګام ولسوالۍ مربوطاتو کې د شوي ځانمرګي برید له امله شپږ کسان د ملک تور په ګډون شهیدان شوي دي چې یو ماشوم هم پکې دی او څوارلس نور ټپیان دي. په ټکانو کې د پنځو حالات نازک دی.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عبدالله شینواري له امریکا غږ د وی سره په خبرو کې ویل په دې ځنمرګي برید کې د په چیراګام ولسوالۍ لپاره د ولسي پڅون کوونکو مشر ملک تور او د هغه دوه زامن هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه په دې پیښه کې اته تنه وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي او یو شمېر ټپیان چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی د ننګرهار مرکز جلال آباد ته لېږدول شوي دي.
دا ملک تور نومې دا د خیزسیانو یو مشر دی. د وراره په واده په مراسمو باندې ځانمرګی برید شوی دی چې په دې کې اته کسه شهیدان لرو او پنځلس غورې زخمیان لرو. دې د ټول ولسي خلک دي، هماغه د ولس خلک دي چې څوک واده له راغلي وو او هماغه چې اکثره شهیدان دي زخمیان یې سید حمید ته انتقال کړو، نو هغو کې اکثره وضعیت خرابه دی.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستی. په ختیځ ننګرهار ولایت کې تر نورو وسلوالو د ایش او طالبانو ډلې زیاتې فعالې دي. طالبانو ویلي چې په دې برید کې لاس نه لري، خو د ایش ډلې په اړه لا څه نه دي ویلي. ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو برید په داسې حال کې ترسره شوی چې د قطر بین الافغاني مذاکرات وکړي. د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتنه شوې وه چې په تاوتریخوالی کې کمخ رامنځته کړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوه ټی وی دا یو ساده خبری خپرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره او ګوره. پاکستان کې د خوراکي موادو اوړو چینو او روجو بای اضافه کېدو لوجه د دغه شیانو افغانستان ته صادرات یا اکسپورت هم کم شوي. د خوراکي موادو افغانستان ته وړل په داسې وخت کې کم شوي چې پاکستان اعلان کړي چې د تورخم پوله به د تجارت زیاتولو په غرض تر سلیریشتو ساتو خلاص ساتل شي. په دې باندې د ډیوه خبریال ابراهیم شینواري رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت خپل اقتصاد توانمنه کولو، په ځای توګه خپل صنعت له وده ورکولو او خارجي هیوادونو ته د پاکستاني تجارتي توکو اکسپورت یا صادرات اضافه کولو په اړه د مختلفو ګامونو پورته کولو او تاجر پلوه تجارتي پالیسۍ جوړولو اعلانونه کوي، خو په دې رستو کې افغانستان ته د تورخم او خرلاچي د لیارې د پاکستاني تجارتي توکو چې په خاصه توګه خوراکي مواد یعنی اوړه، وریجې او چینی شامل دي، صادرات یا اکسپورت تر څه حده کم شوي. افغانستان سره د غتو کو کاروبار کول ول زاید خیبر او کرمی سوداګران غنی چې د کال 2019 او شلم د پاره اعلان شوی کمی بجټ نه پس دغه خوراکي موادو په نرخونو کې اضافه لوجه دغه تو کو افغانستان ته صادرات هم متاثر شوی. د لنډی کوتل سره تعلق لرونکو یو دغه سي تاجر شاه جهان شینوار یی چې په ځای مارکیټ کې دغه خوراکي موادو بای اضافه کې دوه لوجه په افغانستان کې هم دغه بای جګی شوی چې لوجه د تو هم د لیاري کاروبار متاثر شوی.
مرکی با بڑی دی بیز بانده سار ستر رسی گاڑی چینی و دازه با ساو ایک سو بیز با وڑو اوز با شماری ساب بانده رازی دیا ترخام بانده بیس وڑو گاڑی دیا بایسی دیا اٹاری او چینی خو بیخی داسه دا چه خط مورتا ویا خوراکی موازه کنا اگر که دیر زیاد کمای را غلا ده بزا سیمت پا دیر مارجن بانده بدنه آقا مصبت نشتا چه سلا کمزوری شوی دی کنا خو دیر کمای پا کرا غلا گرانه دا وجه اکسپورت دیم چه بس پل دا پاکستان که تومرا گرانه نو افغانستان که خو بیا سودا پا وانه دا
د تورخم په څیر د کرمې ضلع خرلاچی پولې د لیارې هم د افغانستان سره په دوه اړخیزه تجارت کې کمی راغلی او یو ځایي تاجر مصاحب حسین یی چې د خوراکي موادو بیې اضافه کېدو سره سم د ډالر په مقابله کې د پاکستانی کلدارې ارزښت کمېدو له وجې هم د هغوی کاروبارونه اغېزمنه شوي. د مصاحب حسین په وینا د افغانستان اړخ نه راتلونکو د کویلې ګاډو په شمیره کې هم د تیرو څو میاشتو راهیسې کمی راغلی د کومې له وجې چې د دغه کاروبار سره تلي تاجران او عام مزدورګار کسان هم متاثره شوي. په تورخم او خرلاچی پولو د ګاونډي هیواد افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت کې کمی په داسې وخت کې مخې ته راغلی کله چې د پاکستان حکومت پلان اعلان کړی چې د تورخم پولې د لیارې د عامو خلکو تګ راتګ او دوه اړخیزه کاروبار کې اضافه راوستلو په غرض به دغه پوله د اګست میاشتې نه وړاندې تر 40 ساعتونو خلاصه ساتلی شي. ځایي تاجرانو که یو اړخ ته د حکومت د دغې پلان هرکلی کړی نو بل اړخ ته یې د تورخم او خرلاچی په پوله د کستم سره تړلو اسانتیاو اضافه کولو هم غوښتنې کړي. ورسره د کرمې ضلع تریمنګل اوسیدونکو هم د حکومت نه غوښتنې کړې چې په پاسنۍ کرمه کې د پولې اړخ ته ورغلی د کوی سړک حالت د ښه کړی شي چې دغسې د هغوی په وینا د تریمنګل د لیارې هم افغانستان سره تجارت کوم چې د کال 2019 راهیسې تړل شوی دوباره بحاله کړی شي. د دغې تر څنګ د کوزې کرمې علیزۍ علاقې اوسیدونکو هم دغلته د شهیدانو ډنډ د پولې هم دوباره پرانیستې غوښتنې کړې. شهیدانو ډنډ پولې د لیارې به افغانستان سره د پیرنګیانو د وخت نه کاروبار کولای شو او د دغې دپاره په اوله کې په ټل کې د کسټم دفترونو پرانیستی شو کوم چې وروستو هم شهیدانو ډنډ ته منتقل کړی شول خو اوس 2.5 کاله وړاندې د بدې امنیتي وضع له وجې دغه تاریخي تجارتي لیاره په مکمله توګه تړل شوې. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه، خیبر.
ګرانو قدرمنونکو د وایس آف امریکا ډیوه رادیو یو ساته د ټي وي خبرونه تاریخ په نغله واشنگټن ډي سي نه غوګي. پاکستان کې د بشري حقوقو فعال او د پښتون ژغورن غورزنګ غړي ګولالی اسماعیل پلار پروفیسور محمد اسماعیل وای چې د لور ورستو اوس د هغه پر ضد هم پولیسو مقدمه جوړه کړې ده. څو شېبې وړاندې د وایس آف امریکا ډیوه رادیو سره په خبرو کې پروفیسور محمد اسماعیل وویل چې پولیسو د هغه پر ضد د ترخګرو سره د مرستو په تور مقدمه جوړه کړې. پروفیسر محمد اسماعیل د دې وړاندې څو واره د خپل لور ګلالی اسماعیل پر ضد د جوړو مقدمو غندنه کړې او د هغې د نیولو لپاره یې په کور چاپې هم وخت په وخت غندلی او میډیا یې هم پرې خبر ساتلې ده. ګلالی اسماعیل د غیر دولتي ادارو لپاره د پخواره هڅې کار کوي او په دې وروستیو کې د پی ټی ایم یا د پښتون تحفظ موومنټ د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره د شوو غوښتنو کلک ملاتړ کوي. نوموړی دا وخت په کوم نامعلوم ځای کې ژوند کوي. د هغې پلار د وای چې د تیرو 1400 ورځو راهسې یې ورسره رابطه نه ده شوې او په دغې باندې اندېښمن هم دی.
چې ګنې لورې هم چرته نیول شوی او یا هم چې کوم دی د امنیتي ادارو لاسته تللې ده. قدرمن اردوونکو دغه وو تفصیل د ګلالی اسماعیل د پلار پروفیسر محمد اسماعیل په حق لا د هغې چې کومې اندېښنې وي. اوس راځو د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو پلو ته چرته چې د 6 جولای انتخابونو د صوبایي اسمبلۍ لپاره چې کوم انتخابونه دي د هغې لپاره سیاسي کمپاینونه تیز کړی شوي دي او د ښځو د حقونو د کارولو یعنی د ووټ اچولو او دغه شانته کې د عامو خلکو دننه د ووټ په اهمیت باندې دلته په غلنۍ کې یو سیمینار شوی دی په ممندو ایجنسۍ کې. د هغې تفصیل لرشد مومن تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په داسې حال چې قبایلي ضلعو کې د 6 جولای ټاکنو نیټه رانږدې ده او کمپاین هم په توندۍ سره روان دی، د الیکشن کمیشن لخوا هم عام ولس کې د ووټ اچولو پوهه سیوا کولو هلې ځلې سیوا شوې دي. په دغه لړ کې 13 ورځ د مومندو غلنۍ جرګه حال کې د الیکشن کمیشن لخوا یو غونډه را جوړه کړې شوې وه چې پکې د ووټ اچولو طریقې کار او په خصوصي توګه د زنانو ووټ اچولو اهمیت باندې خبرې وشوې. غونډه کې ځینې مشران، خبریالان او ټاکنو کې برخه اخیستونکي کاندیدان شامل وو. د مومندو ضلع ریټرنینګ افسر محمد نعیم ویل د الیکشن کمیشن اکټ تر مخه په هر حلقه کې د ووټ اچولو 10% برخه د زنانو په کار ده، او چې په کومه حلقه کې د زنانو ووټ اچولو د غشر نوی برابر نو ټاکنې به پرې دوباره کیږي.
الیکشن اکټ 2017 پارلیمنت نے پاس کیا ہے، اس کے مطابق 10% ٹوٹل کاسٹ ووٹ کا 10% فیمیل کا ووٹ ہونا چاہیے. اگر 10% ووٹ نہیں ہوگا جس حلقے میں تو اس حلقے کا ریزلٹ جو ہے الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا.
وینا کون کو غونډې ته ویل کاندیدانو، ځی مشرانو او ځوانانو ته پکار دی چې عامولس په دې پوی کې چې د ټاکنو په ورځ د زیات نه زیات شمیر کې ووټ چولو ته روزي او غوره کاندید ټاکلو کې خپل برخه واچي. د مومندو ضلع ډیپټی کمشنر ابتهار خان وایي غونډې ته یو څو زنانه هم راغلی وي او میډیا سره خبرو کې ویل د قبایلي ضلعو زنانه د ووټ اچولو په لړ کې د مشکلاتو ښکار دي. زی روایت د شنختی کارډونو نشواله او په کمپاین کې د زنانه ووټ اچولو ته نه حسول د دوی د ټاکنو په ورځ نه راوتلو لوی لامل نه دی.
دا من ار انسان باندې فرض دی ووټ اچول، خو زمون خل خدا خبره نه منو، نه زمون خو زبر بار بس بار نه دی. او دا خبره شته چې زمون د خو او ډیر زیات کم دی، نه چې زمون خل خدا نه کړ. نو دا مسله تاسو حل کړئ چې دا ولې نه چې ولې نه سی خپل لوټ ولې نه چې یو وښه شنختی کارډونه نه
په قبایلی ضلعو کې په 1400 چوکیو باندې 6 جولای باندې ټاکنې کیدونکې دي، خو د کمپاین په دوران فقط د سړو غونډې لیدل کیږي او د زنانو په دغه کمپاین کې برخه اخیستل د نش برابر دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا شبقدر.
د خبر پختونخوا سره شامل شوی د قبایلی ضلعو جنوبی او شمالي وزیرستان دغه دوه ضلعو کې د دفاع 144 لګول شوی وه چې له کبله یې په خلکو د راغونډېدو یا د جلسو جلوسونو کولو پابندي وه. دغه پابندي د پورته کولو وروسته 13 ورځ نن د جنوبی وزیرستان په واڼا مرکزی ښار کې 3 درنې احتجاجي مظاهرې شوې دي. په دغه مظاهرو کې برخه اخیستونکو د جنوبی او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو د راخوشي کولو غوښتنې د حکومت څخه کړې دي. په دغه باندې نور تفصیل څه شي بولان دي زموږ همکار محمد اکرام د ډي وراډيو خبريال عدنان بيټني څخه خسته.
کوم د خپل اوسن ټول څه لويس پځه کړی شی وو هغه قومیت پر شوی دی 13 ورځ او هغه نه پس الیکشن کمیشن په خپل باندې ویلي دي چې د چوکاټ کې نه اوس کاندیدان د ازادي سره کولای شي چې هغه خپل هلي ځلي شروع کړي. دغه دغه یو سال د ایوی میچ لپاره په شمالي او جنوبي وزیرستان دواړو کې لګول شوی وو. خو تر هغه وروسته چې میاد یې پوره شوی دی په جنوبي وزیرستان واڼه کې خو اتلاجي ګرنګیمې چې کومه ده یا ګڼه ګوڼه چې د هغه ډېره سیوا شوې ده تیره ورځ پکې جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمان ډلې او دغسې پاکستان تحریک انصاف چې دی لوی غونډې کړې وې نن پکې عوامي نیشنل ګوند پیپلز ګوند سره یو آزاد کاندید عارف وزیر هم لوی عوامي غونډې جوړې هغه په واڼه کې پکې را جوړې کړې وې او هلته دا انتخابي کمپاین چې ډېر زیات لکه خلکو ګڼه ګوڼه پکې لیدل کېږي خو بل طرف ته بیا د جنوبي وزیرستان بل حلقه مور یو سل اولس وګورو نو هلته بیخي دلته پولیټیکل کمپین چې دی هغه زیات مدن دی او دغه څه شمالي وزیرستان ته لاړ شو نو هلته هم هغه څه ګرنګیمې یا ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي څرنګه چې واڼه یا په نورو قبایلي علاقو کښې په نظر باندې راځي خو زه به تاسو تر اوسه پورې چې واڼه کښې هم کومې غټې غونډې شوي تر دې مهاله د کومې ګوندونو غټ لوړ پوړي چارواکي چې دي دغسې ایم این ایز یا ایم پي ایز د غونډو کښې شرکت نه دی کړی او یوازې مقامي چې کوم لیډرشپ دی هغه په دغه جلسو کې چې دي برخه اخلي دغسې د شمالي وزیرستان امیر کلم وزیر ډیوه ته وویل چې اوس هم په شمالي وزیرستان کښې داسې علاقې دي چې هغې د تخیل تحصیل نوم واخیستو چې هغې ته د تلو اجازه نه ورته لیکېږي او دغسې هغه وویل چې تېره ورځ دی په کډوالو چې کوم کیمپ دی په بلو سیمه کښې هغې ته ورتلو هڅه کړې وه خو هغې ته د تلو اجازه نه ورکړل شوې خو یو بل آزاد کینډیډیټ بیا چې کوم اسد داور دی هغې ته دغه دفعه یو سل څلور څلوېښت په ختمولو باندې چې کومې دی خپله چې کوم نظر څرګند کړه هغه وویل چې دا ښه کار شوی دی چې دغه واخیستلی شوه خو هغه هم دغه تحفظات څرګنده کړل چې اوس وخت ډېر لنډ پاتې شوی دی او کاندیدانو سره ډېر کم وخت دی چې هغه خپل انتخابي کمپین سر ته ورسوي
ډېره مننه
خو بهرحال په علاقې کښې چې کوم ډېره مهرباني
ډېره مننه ادنان بټني صاحب وخت موږ سره کم دی نو نورې خبرې نه شو کولی ډېره مننه ستاسو
رازیه مسعود د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکې یو پیغله چې دغه خپلې سیمې د حالاتو او دغه سیمې د واقعاتو خبرونه مخې ته د راوړو په جذبه باندې د صحافت لار خپله کړې رازیه مسعود سره خبرې اترې د ډیوه رادیو خبریال عدنان بټني کړې دي اورو چې د خپل دغه پیښې د خپلولو په حق باندې څه د ډیوه رادیو اوریدونکو سره شریکوي
رضیہ میسود تحصیل لدہ جنوبی وزیرستان قوم گرڑائی کلائی سے اکثر متعلق تھے دغه فیلڈ تک زیادہ سے رول چھ 2016 شے میج یو ارگنائزیشن و ہیلتھ پروجیکٹ و تحصیل سروے کائی شے مو پخشی چار کا والا اور تا چکیم ہسپتال و مول خان ٹی ایچ کیو ہسپتال چکیم دائی مول خان سرائے شے وقت شے میج چار کا والا اور تا مو بیا دا وقتل چور تا ہیلتھ پل سٹاف موجود نہ وکنا گورنمنٹ چکیم سٹاف تھے پخ ٹائم شی یو شجا چکیما وا ڈورنگ ڈیلیوری اگا مڑاش والا میجا مختا او بل یو بچائی و پریمیچور بیبی وا آ ہا ایکسپائر شولی او بل چیزا لوڑا لا اور تم خپل کلچر والی دگی کنا چی میجا کلچر چیدا یم کمال چینج شو آئی گئی پٹولے شنا اول چکیم شای مو فیل کلی گان خط میجا علاقہ شی چکیم گان خط تو لکا میج یو پہچان و دی میج کلچر آ ہا بالکل مو چیرتا ہن والی دلی شٹر کاک شمی شجونه ولی دلی شٹر کاتی یو بس دیوی یا بایا یو بس دیوی زد دا شمی تلوی فیل شوالی چی مش پل کل شر چی کم دائی کانا مش تقریبا ختم شوائی گئی یا دا من دا خبر دا غا اور تا حالات دا سکولینا غا آر شای مو مختاوی
تاس تا کم مشکلات خپل کورنائی طرف نوو
مو تا خوال خپل کورن دا مشکلات وی کانا چی مو خوشی چی کما دو هغه مو ته دا ویل چې دا شای ما کوه که نه لکه هغه زمانې کوله ځکه چې ویلې چې مش کمیونیټي خلک داسې دی که نه چې دا شای ښه نه شمېري او خاص کر مش پوښ کښې دا خبره ډېره مایند کوله هو مو ته ویل چې ته دا ما کوه خلکو چې یې چې دغه دغې نه ژور دو دې ته پیسې چې کمایي دی څه وجه دو چې دو بهار وځي دو دا چارې غا کوي بیا اول ټایم شو مو ته ډېر مشکلات وي دی د سایډ نه خو زه کمران ډېره سپورټ کوله
چې تاسو رپورټونه خپاره شو په مختلفو مطبوعاتو چې اوس هغه کور تاسو خصوصاً د خوښې رویه تاسو سره څنګه ده
نه خوښي خو مې ډېره ښه ده اوس مو ته دعو ښه کوي او اوس فخر هر باندې کوي که نه چې لکه ته یوه ښه چار دې روانه کړې دو د خلکې خدمت کوې خلکې مشکلات باندې ژغېږې اوس بالکل لکه مو ډېره زیاته مې سپورټ کوي
هلته په جنوبي وزیرستان چې تاسو کله چې بهر ته وځئ له خلکو سره خبرې کوي زنانو سره خبرې کوي د خلکو ریسپانس یعنی خلک تاسو ته څه غبرګون کوي لکه خلک په کوم نظر ته ګوري
جنوبي وزیرستان شو چونکې مو ټایم زیاتای تیر کړی دی که نه مختلف پروجیکټونه اسیسمنټ مانیټرینګ دا ټول غشې زه کمیونیټي سره ډېره انټچ شوې هغه په وجه باندې ها خلک چې زه خپل کلچر فالو کا خپل کلچر چې کوم هغه دی په باندې پیژا کنه چې دلته مش خلک چا سوچ کوي ویشه دې پوراو مش تا چک پچار دی کنه هغه په وجه باندې ها کمیونټی ته ډیر شر ریسپانس رو کوي هغه میل دی کافی میل دی ډیر زیاتای مو خبره هم دی دی اور وی شر ریسپانس رو کوي او مو تاسو چې مشکلات لښته ده
تر اوسه پر داسې مهم راپورټونه تاسو کم خبره کړی دي او خصوصا زنانو په حواله باندې که تاسو راته وایئ زنانو مشکلات زیاتره په بیلا کې کم کم دي
زنانو په حواله سره چې مو کم کړی وی یو جنډر بیس وایلنس په باندې مې کړیو چې التامی چې مې غادي جنوبي وزیرستان چې سپیشلی کنه چې مې فیمیل دي هغه تا بالکل د دې خپل بنیادی چې کوم حقوق دي هغه نه دي محروم دي کنه دای تا خپل هیلث بارشه ها د افغانستان دی چې د دې چیرې لوري شي بیموري وی د دې یو حق وی چې میر هسپتال ته لوري شي ادا د پورا هم دی اول خوشی نه پښتنه کوي کده دې ډېر زیته بیموري وی ها د دې اول خوشی نه پښتنه کو خوشی نه چې اجازه ملاو شي بیا هسبند وی هسبند نه بعد بیا لکه دا تکلیفات ډېر زیته ای دی او د دې عام نور خو پرې دا کنه چې کوم فیملی پلانینګ دی بلې بچنه حواله سره ها دای دې اچ حق نشته دی نه دې پښې یا وقفه کې یا د سوچ کې چې مو تا خطر دو یا زمریجو یا چې شې دی دا اچ نو دای تا دا سه هغه نشته دا شې مو ډیر دې تای فیل کړلې 11 12 بچیو نه یوال وی بیا هم دای دې پریګننسی وا بیا په دا حواله سره ها چې مو کا وکړه دای دې چې مش باندې خو پریشر دای مش دا خبره نشي کولای چې مش نور بچیو نه وړي مش خوشی چې دا خبره کو خوشی مش ډیر پریشرایز کوي انا باندې هسبند دا غوي مشته دا اچ غاه نشته دا مې دا خبره مته ډیر زیاته ای فیل شو په دا باندې هم ریپورتینګ وکړلی
دا وایس اف امریکا دیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ باندې غدوام لري د خیبر پختونخوا اسمبلی خزینه پارلیمانی غړو یو ډلې چې دی هغه یو قانوني مسوده تیار کړې ده د کمومری ودونو پړه او ډیر زر بدا په خیبر اسمبلی د خیبر پختونخوا اسمبلی کې وړاندې کړی شي په دې باندې د ډیوه خبریالې سادیا قاسم شوی رپورت وړاندې کړي
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې به ډیر زر د کم عمرای یا د ماشومانو د ودونو غونډې رواج مخنیوي لپاره ډیر زر د یو قانون وړاندیز پیش کیږي د کم تر مخه د اتلس کال نه کم عمره هر هلک او جنای ماشوم دی او د دوی واده کول جرم دی د ماشومانو یا د کم عمره ودونو کوونکو ته درې کاله قید سزا او 1500 روپۍ جرمانه کیږي د دې قانون وړاندیز وایي پولیس به د داسې کم عمره ودونو جرم نوټس اخلي او پکې ضمانت او روغه به هم نه کیږي د صوبا خیبر پختونخوا اسمبلی د ښځو غړو یوې غونډې یا ویمن پارلیمنټري کاکس د یو ان ویمن نومې نړیوالې ادارې مرستې سره د دې قانون وړاندیز په اړه پوهه خورولو لپاره یو غونډه کړې د ماشومانو د تحفظ لپاره جوړ شوی صوبایي کمیشن یو افسر اجاز محمد خان د دې قانون وړاندیز په هکله مهم ټکي د غونډې سره شریک کړل او دیو ته هم په دې اړه صدا تفصیل ورکړو
مقصد دا و چې را مطلب مونږه په دې سبجیکټ باندې ځکه چې کی پی چل پروټیشن کمیشن چې هغه 144 داسې ایویډنس بیس کیسونه چې کوم دي په دې باندې ایډنټیفای کړی دي او هغه یې پر سکړی دي خو انډر د ډیفرنٹ ادر لا ٹھیک شي نو په دې والی سره چې کوم دي نو مونږ کنسنس ډیولاپ کړو پروینشل لاز مو کوته نیشنل لاز مو کوته او مونږ په دې کنسنس باندې چې یو یار پروپوز مونږ بس لا وی دا غي مین فیچر دا دی چې مونږ په دې او چې را کفرس کو زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې صوبه کې د ډرایوینګ لایسنس د لپاره ایج چې کوم دی شته د اټینټیټی د لپاره ایج تا ٹھیک شه د دغه لپاره چې دا سه دا ووټ د لپاره ایج دی نو په کار دا چې مونږ دی یو اهم فیملی انسټیټیوشن د سربره د لپاره یو ایج منتخب او واده عمر نو په دې وجه مونږ 18 سال چې کوم دی په دې باندې متفقو او ټول کسان په دې باندې متفقو الریډي مونږ اسلام مسلم کنټریز 23 مسلم کنټریز د لیست ما شیر کوم چې پاره کې دا ایج چې کوم دی دا ریل شوی او دا په دې وجه چې مطلب د دې بوجه باندې ماشومان جنکې چې خاص تر باندې هغه ډیر ایکسپلویټ کیږي د هغه پرایمري ایجوکیشن او سیکنډري ایجوکیشن په دې باندې افیکټ کیږي یو سوشل ایشو دا دریم په دې کې ډیر امپورټنټ رول لري چې نکاح رجسٹر چې کوم دی دا هغه والی سره مونږ یو ریسپانسبلټی کې خودل چې نکاح رجسٹر چې دی هغه چې کوم نکاح رجسٹر کی دا هغه ریسپانسبلټی ده د ایټ د ټایم اف رجسٹریشن اف نکاح هغه به چې کوم دی ان آی سی چې کوم دی هغه منډیټری چې هغه چیک کوي بل د یک امپورټنټ فیچر د دې لا دا چې مطلب دله مونږ کانګنیزنس ورک پولیس لا قابلیت د سندازي پولیسونکو او ناقابل ضمانت ہم کو او ناقابل روغ ہم کو دیکھیے درے کال پورے سزارا کم سے کم دو کال او 45,000 روپے بجے کا جرمانہ
دو حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف یو دو صوبائی اسمبلی غړی سمیرا شمس تر مخه د دې غونډې مقصد دا و چې هر څوک یو ځای کینی او د دې قانون وړاندیز باندې ځان پوه کړي او کوم شک شوبه لري چې هغه لري شي
بالکل خبره بالکل ٹھیک ده چې زموږ دوه تهای اکثریت ته او چې پی ٹی آئی غواړي دا قانون بالکل هغه باندې پاس کولای شي خو زموږ هغه دې زموږ چې زموږ ایم دې چې موږ اپوزیشن والا ټول هر یو خبره کې ځان سره بوزو او داسې سینسیټیو ایشو چې کم کې اسلامي فتوی راځي یا اسلامي خبرې راځي یا د ښځو حوالے سره خبرې راځي نو چاته موږ کمنټ مکور نه کوچ یا داسې کمنټس کې یا سو کې داغې لپاره موږ نن چې دا کم سینسیټایزیشن سیشن ارګنایز کړی دی
د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکي عمران ټکر وایي ښکاری دا ځل حکومت د دې قانون وړاندې پاس کولو کې سنجیده دي او وای دا وخت دی قانون ضرورت هم دی
چې لکه ریاست وی پارلیمنت موجود وی نو بیا به قانون خامخا وی او ځکه چې مسله مشرا نو چې مسله وی په دومره غټه به مارواني دا مسله شته د زموږ ملک په دومره په صبح کې نو چې بیا لا غیره پر قانون نوی نو هغه قانون کې فرض کا مخه تراشی په دې حالاتو کې نو هغه چرته نه چرته بسنه شکل کې خپل ځان خپل سر خامخا خي
په دغه غونډه کې شریک خلکو تر مخه د نړۍ په شان په صوبا خیبر پښتونخوا کې هم د وړوکوالي عمر یا د کم عمرې ودونه یو غټه مسله ده چې وجوهات ډیر دي خو د دې مسلې حوالولو له طرف ته قانون جوړول لومړی قدم دی او دا وخت په صوبې کې د دې قانون سخت ضرورت دی کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا دوه نیوز پیښور
د سواد سیمې سره تعلق لرونکي محمد هلال چې د شنګلې سره نږدې د سین په غاړه باندې د دی خپل کلی دی د 300 څخه زیات مړی دی دغه اوبو څخه راستلی کم چې د بدو پیښو په وخت باندې یا د سیلاب په وخت باندې دغه اوبو لو کړي د ډیور ډی خبریال فیض پرور سره خبرې تیرې کړي رپورټ یې تیار کړی دی تاسو وړاندې کوو
د نفسانفسی او شخصي ګټو په دې دور کې اوس هم داسې خلک شته چې هغوی ګټه وټه د انسانیت په خېګړه لګوي چې په دې کې د سواد د سند غاړې د کلی الیګرامي اوسیدونکو محمد هلال هم دی چا چې خپل ژوند یوازې دې ته وقف کړی دی چې د سواد په خونړي سند د لاهو کېدونکو خلکو مړي په خپلو هڅو او د خپل جیب په لګښت د سند د اوبو نه راوباسي خپل وایسانو ته وسپاري محمد هلال چې په خپل د ځمکو اغستو او خرڅولو کار کوي خټول ورځ او خاص کر د ګرمیانو په موسم کې چې کله د سواد د سند او بزیات شي نو کور ناستي او چې کله هم د خبر میلاو شي چې د سواد په سند کې سوق ډوب شوی نو د خپل جالې خپل سوزکی ته وخیږي او سند ته روان شي او تر هغه وخت پورې ګرځي چې تر سوی د سند نه مړې نه راويسته محمد هلال وای چې دا بیړیا کاروا دا غپلار کو او د ماشومو چې ور سره به سند ته تلو
تقریبا زدا تولو سکالو ما چې زما والد صاحب سربازت لم راتلمه او دا اخی وخت نه موږ د ریسکیو دا کار کوي دا تقریبا 30-35 سالو شو چې دا کار کومه
د سواد په خنړی سند کې هر کال د ګرمۍ موسم کې ګنشمیر خلک ډوبېږي چې په دې کې یو شمیر سیلانیان هم وي او د سواد د سند د اوبو د تیزوالي لکبله د دې کې د ډوبېدو نه پس ژوندۍ راوتل ګران وي محمد هلال وایي چې سو کوم سند کې ډوب شي او د خبر شي نو په منډه روان شي
نو بس کال خو هغه دغه په چې دا ګرمي شروع شي یا د سین سیوا شي نو بس لکه هر وخت په ایمرجنسي کې ما چې کال راشي یا ډایرک بیا راوځو د قصو ځکه دغه کار خپل دغه کو او کچا کال کړو کنه خو چې کمځه و چې سوق ډوب شو نو بیا ځو ډایرک زما لکه په کال باندې په غیر کال نه بیا هم زما
دا ډیر وخت د تجربه لکه بلا چې د سواد په کومه سیمه کې سوق سن کې ډوب شي نو محمد هلال ته اندازوي چې دغه لاش په پسین کې د کومې علاقې نه ملاويږي او بیا محمد هلال هغه ځای کې پاسین کې مړې ګوري محمد هلال تر اوسه پورې د سواد د سین نه تر 300 نه زیات مړې راوخ کی دي او خپل خپلوانو ته حواله کړی دي محمد هلال وایي چې ما خپل ټول ژوند د انسانیت د خدمت ته وقف کړی دی
چې دا د سی د انسانیت یو کار دی کنو چې د دې بل یې څه بدل نشته نو د دې وجه نه د ما په ځکه کې ما د انسان د لپاره څه خدمت دا شی یو کار وکړو چې هغه لکه زمو په کار راشي نو په دې وجه باندې زما دې تر ډیر پوښانه وسخه متزیات ډیر دغه شی چې ضرورت هم دی او یو داسې خدمت ته چې بالکل لګره دې نسوک بدلور کولې شي.
دا سواد سن کې د ډوب شوی تنانو د خپل خپلوانو سورزه پس د مړی تر لاس کېدو امید ختم شي، خو محمد هلال ورپسې تر هغه وخت پورې ګرځي تر څو چې مړی د سینه راوستې نوي او خپل خپلوان ته حواله کړي نوي.
دا چې ډوب شي کنه نو امید ختم شي، بس ډوب شو ورک شو. نو چې یو سړی ته دغه شي نو زمونږ خو چې چاله د کړي دغه ډېر خطا صورت او کړی انعام دغه لاول خو زه د انعام دغه مې لکه کړی نه دی د اوسه پورې الحمدلله څوک د لسو روپو ثبوت نشي کولی او که صدق کړي نو د هغې اغوستو کوشش مانه نه کړی او هغو ته مې واپس کړی دی.
د کلي نور ځوانانو کې هم د محمد هلال په شان د انسانیت د خدمت جذبه پیدا شوې ده او اوس د کلی نور ځوانان هم د محمد هلال سره د مړو راوخکو د پاره سینتزي. د کلی یو ځوان ګوهر علي دیو ته وایي
زه چې تقریبا په خو بد پوه شوی یم دا محمد هلال دی له دې سیند څخه ماشاءالله لکه دغه چلی لکه جاله ما لکه په سیند کې دغه دی که نه او دې چې سره مونږ کم د الله رحم دی لکه هیلپ کوو مونږ ته وینا وکړو لکه مونږ راوځو.
په سیند کې د ډوب شوي تنانو خپل خپلوان وایي چې د هغوی د ډوب شوي تن د سیند نه د راوخکو تمه ختمه شوې وه، خو د محمد هلال د جذبې او کوشش له کبله اوس هغوی د خپل ډوب شوي تن قبر لزی او خپل مړي ته د بخانې د دعا سره محمد هلال دپاره د روغ صحت او د اوږد ژوند دعا هم کوي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سوات.
نن ورځنکو وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه دوام لري. په بلوچستان کې چې د نو د سارو منډې پړه تاسو ته رپورت باندې کوم چرته چې څنګه چې د اختر روز نږدې را روان دي نو هلته د سارو میلې لګېدلې خو یا غشن خوند نشته ځکه چې یو افغانستان نه ساروی راتلل کم شوي او د سارو بیې هم لړې شوي. تفصیلي حال په نعمت الله سره دی باندې کوي.
مان مندر محمد دا چې دا مصرفونه ډیر کې او بل ودی خواته پر پول باندې زیات غلو دغه امکان ډیر دی. د دوړ حکومتونو د خاصخه پر د پول باندې چې دی مصرف کوي ډیر پیسې اخته کیږي په یو طرف په یو طرف بل
ای څو دی مطلب کمر دی ورته ګور پر یو ایوان باندې یو اوس مطلب صد ته راړې پر پول باندې څو خرچه کوي اوس
اندازن 2500 روپی خرچه کوي
یو اوس
و یو اوس
منڈی
د خرچ بغیر دونیم سو خرچہ کی پر دا پھول بن چرا اور اور
اس کو مشورت گور پتہ منڈی کی ایوان ډیر کم دی ولی کم دی دا الا تغت
اول ما خپل دویش پپسن نن درولی ول ولی مدرولی ول د دې د سم درولی و چې دغه پسن پر دا لار باندې ډیر خرچہ کی د پنځشنبه د ورځې د فارم درولی ول هغه بیا داسې ورځ ده چې دا د جمعرات شپه ده په هغه کې دغه بیا پر پوله باندې پیسې نه اخلي.
دلته موږ داسې خلک خدای خبرې کوي چې دغه منډې ته دي د سکم ایوانان راځي هغه بیا د چمن څخه نور شهرو ته منتقلېږي.
کراچي، پېښور، لاهور، اسلام آباد، دالکوت د دې ځای سبسن اول دا د پېښور خریدونه په کندهار کې کیږي، په نیمروز کې، په هلمند کې کیږي، راځي پر دا پوله باندې زی بیا پېښور.
ورته اوس دی بل کسرم خبرې کو چې شاتل ته پتا منډي کې دوته تم ایوانا رانه سي خرڅه
په دې کې موږ دا ګرد خلک دغه سم مالداران چې خپل میجلرو پر دا باندې جال جار سوې دی په خوا کې مم زه که خپل څال ور خپل ناور خپل وطن مې دي موږ ما وس پر دې خانه را پرې چې موږ دې زې لراول د دازې سي بیا یو کندار په کندار کې خرڅو هغه بیا دې ځا خلک ورته لاس وشل رانه سي چې راري کې بیا پر دا پول باندې د افغانستان او د پاکستان خلک بیا پیسې ځناخه چې دا زما خدا سړی دروغ نه وایي بیا چې راری کې پر موټر سایکل خلک ولر راشه دوه سپارې مشم پر واړی چې خوښي هغه سب کوونه چې پر موټر سایکل یې سپور دا بیا ځغلا کې ځنی یوس موږ سره دغه سکی جاجه صاحب
که ته مشته کې متونه وایې دته دغه منډې ته سم تب شنوارې په نامه سکم سونه دی هغه راځي راتب سونه راځي قسم قسم سونه تل راځي کې متونه څنګه لري کې متونه راته
وایي ولر ته کندار کم را کم سونه دی زموږ د علاقې د پسو جلا نرخ دی د شنواری جلا نرخ دی د ترکی جلان رختي د کډغنی جلان رختي هغه خپل ملکونه لري افغانستان خو د د د د د مالداري مرکز دی هغه خوره کم رقم واشي موږ د ملک د سپم پسونه دي په شل زره په پنځه ویشت زره په اتل زره په اته زره دغسې رشوبت پکښې دي. هغه بیا جلا جلا دي، هغه بیا درده لوړې دي ډېر، بس موږ پر پسو غټ دي ډېر ډېر غوچ کوي ډېر ډېر قیمتي پسونه دي.
موږ دا وایو مطلب اوس هم دغه چمن سره دي ښار کوم دي، هغه دغه د قربانۍ د ایوانانو مرکز دی، خو لیکن و دغه مرکز ته چې دی پر دغه سرحدي پل باندې ولاړ چارواکي چې دي هغه مزاحم دي، دوی مخ ته چمن منډې ته در اوستلو کې او بیا سم لږ څه دوی در راپرېږدي، نه د جمعرات ورځو ته ټاکلې ده، هغه د جمعرات ورځ کوم ایوانان را واوړي هغه بیا دغه ښار څخه چې دي نور منطقو ته بیا منتقلېږي، ځکه چې دغه وخت دغه منډې داسې سپیاره معلومېږي په دا کې هېڅ شی هم نشته. خو بیا هم
ګران اردوونکو کتونکو د وایس اف امریکا ډیوه ټی وی دا خبرونه هم دي چې پای ته رسی څو شیبو کې به د شپه په خیر پروګرام ته غوښ شي. د ریډیو د لارې زه محوش چلی
او زه شپه مومن
سره د خپل پروډوسر کلثوم کاکړ او ټیکنیکل ټیم تاسو نه اجازه غواړم
د خپل دا لفه مومن.